کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 13 ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 13 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسف زیه تاسته اوروي.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د روغ جوړې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سشنبې په 9 اکتوبر د کابل نه پاکستان ته تللی و. اسلام آباد ته د رسېدو وروسته ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه ملک د بهرنیو چارو د سیکرټر تهمینه جنجوا سره ملاقات کړی دی او افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په حقله ورسره خبرې کړي دي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په پیل کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي مقاماتو او یو شمېر افغان شخصیتونو سره ملاقات وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او ملګرو ملتونو ته د سعودي عربستان د جرنالیسټ جمال خاشقجي د برخلیک په حقله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ترامپ د سعودي خبریال جمال خاشقجي بې درکه کېدو ته په اشاره وویل دي زه په دې حقله اندېښمن یم او د هغې په حقله د خبرو د اورېدو نه راضي نه یم. هیله من یم چې دغه مسله حل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د سعودي عربستان د حکومت سره د ډیپلوماتیکو لارو په تماس کې دی او د هغه هیواد نه غوښتي دي چې د دې قضیې په هکله هر اړخیز تحقیقات وکړي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې روینا شمدسانی د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ښاغلی خاشقجي ظاهرا په جبري توګه په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې بېدرکه شوی دی. هغې وویل چې که دننه په کونسلګرۍ کې د ښاغلي خاشقجي د قتل په هکله رپورټونه رښتیا وي نو دا به یو ډیر خراب خبر وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون او د بېدرکه بلوچانو د مبارزې مشر ماما قدیر بلوچ په پاکستان کې په زوره د بېدرکه شو کسانو د درک د لګولو دپاره د یو بل سره ملاقات کوي. دواړو مشرانو د یو بل سره د ملاقات لپاره د وی او ای ډیوی سره په یو ځانګړې خپرونې کې ویلي دي چې دوی غواړي چې ملاقات وکړي. دغه دواړو مشرانو د دغه ملاقات ژمنه د پاکستان د مرکزی حکومت د لادرکه خلکو د کمیسن لخوا د تازه شمیرو په حق د رپورټ خپرولونه وروسته کړی دي. د دوشنبې پورس په پاکستان کې په زور د بېدرکه شو کسانو د لټون لپاره یو جوړ حکومتي کمیسن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دا وخت هر ورځ په پاکستان کې د دریو لادرکه کسانو نمونه هغوی ته رارسي. چین په پاکستان کې د سی پیک په پروژې کې د سعودي عربستان د پانګاچونې د نیت او اراده هر کله کړی دي. ځینې کسانو داسې اندېښنې څرګندولې چې بیجینګ به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته په دغه پروژې کې د شاملېدو په بلنې باندې ناخوښ وي، خو چین دغه اداګانې رد کړې دي. د چین او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي پروژه چې سی پیک نومیږي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې پروژې برخه ده. په اسلام آباد کې د چین د سفارت مرستیال ویاند لی ژان ژاو امریکا غږ ته وویل چې چین په دې ډول هیڅ اندېښنه نه لري، بلکې خوشحاله دی چې سعودي عربستان هم د سی پیک په پروژې کې پانګاچونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د خپلې دندې نه استعفا کړې ده. ویلي دي چې هغه په دې باور نه لري چې په یوې دندې د څو کلونو لپاره پاتې شي. نیکی هیلی چې د ولسمشر ترامپ د ادارې یوه مهمه غړې ګڼل کیږي پرون د سه شنبې په ورځ وویل د خپلې دندې نه استعفا کوي. تر اوسه پورې دا غلی هیلی د استعفا علت څرګند نه دی، خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې هغې څو ورځې مخکې په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ سره ملاقات کړی و. نیکی هیلی د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې په هغه ډېرې نیوکې کولې. د هغې په ملګرو ملتونو کې د سفیرې په توګه ټاکل کېده یو مثبت اقدام ګڼل کېده. اغلی هیلی په 10 جنوري 2010 کال کې په دغې دندې کار پیل پیل کړی و. نیکی هیلی په ملګرو ملتونو دا تور لګاوه چې د اسرایلو او امریکا ضد تعصب لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا غړیتوب هم ختم کو. نیکی هیلی د دینه مخکې د جنوبی کیرولاینا د ایالت د والی په توګه دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ستری محکمې ته نوې ټاکل شوې قاضي بریټ کیوینا چې د دریو ښځو د جنسي تورونو نه وروسته د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پاک وګڼو خپل دنده پیل کړې ده. هغه ویلي دي چې هغه سیاسي کس نه دی او د هر چا په قضیه کې به عدالت کوي. هغه وویل چې هغه به د ټولو امریکایانو لپاره یو شان دی.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده.
د پوهنې وزارت وایي مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ملتیا په افغانستان کې ښوونکو او د دغه وزارت کارکونکو ته د موبایل ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکولو بهیر پیل کړی. په دې باره کې پام وکړئ د کابل څخه د امریکا جغ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د دې وروسته ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د موبایل ټلیفون له لارې ماشونه ورکړي. د موبایل ټلیفونونو له لارې د ماشونو د ورکړې په سیستم کې د پوهنې د وزارت د کارکوونکو د شاملولو لپاره د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عروبي یو تړون هم لاسلیک. د دغه تړون له مخې به د افغان بی سیم او روشن مخابراتي شرکتونه شاوخوا 200 زره ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو له لارې ماشونه ورکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عروبي خبریالانو ته ویل چې په ننګرهار، کندهار او پروان ولایتونو کې د پوهنې وزارت 3130 تنه مامورین اوس مهال د همدغې سیستم له لارې خپل ماشونه اخلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر ویل چې په دغه بهیر کې ښوونکي او د پوهنې وزارت کارکوونکي د بایومیټریک سیستم له لارې د پیژندګلوي وروسته شاملې دي.
دوه نوې قراردادونه موږ امضا کوو. لومړنی قرارداد د افغان بسیم شرکت سره دی چې 3000 کارکوونکي په کابل کې دي. د دې قرارداد ورکو چې دوی به ماشونه د موبایل طریقه اخلي. دا به هم ټول د سره بایومیټریک رجسٹر کیږي. څومره اسنادونه چې ضرورت یې غوټول ته نوښتل کیږي. او دوم قرارداد چې د پوهرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو کې دا د روشن سره امضا کیږي. دوی تقریبا 6000 کارکونکو به رجسٹر کوي.
خاغلی ریویل چې د پوهنې وزارت شاوخوا 160 نور کارکونکو به هم په دغه سیستم کې شامل شي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي دی غوړي ته ویل چې د موبایل ټلیفون لاري خونکو د ماشونو ورکړه خونکو درونی امنیت او داغی دپاره د لازم اسانتیا د برابرولو په برخه کې یو سر تحول دی.
زمانی که ما معاشات را در واقع پرداخت
کله چې موږ په مرکز کې ماشونه ورکو په ډیر لنډه موده کې خونکو او حتی کارکونکو د افغانستان په هر ګډ کې یو پیغام ترلاسه کوي چې ماش میراته حواله شوی دی. د شفافیت پر مسالې بحث یو ډیر مهم بحث دی. دا سیستم یو ډیر ښه شفافیت لزان سره وروړي. لک تر لګه خونکو به پوښي چې همدا پیسې چې په مرکز کې ورته ځانګړي شوی د هغه کړنلارو لمخې چشته د ماش ته را رسیدلې دی.
آمده
خغلی بلخی ویل چې د موبایل ټلیفون له لارې د ماشین ورکړه په معرب کې د متمدې سنتي سیستم ته د پېټک یک دی. او په دې برخه کې د بیزه اخازه پر مخنیوي سربېره پر خپل وخت د ماشین د ورکړې تضمین هم کوي. د پوهنې د وزارت سرپرست ویل چې د بایومیټریک سیستم له لارې د کارکونکو خونکو د نمونه ثبتول د خیلی خونکو مسلې ته هم په افغانستان کې د پېټک یک دی. یو شمیر خونکو چې په پروان ولایت کې د بایومیټریک سیستم کې داخل شوي او د دغې لارې اوس ماشین اخلي خوشاله دي او چې پر وخت ورته ماشونه رسیږي. خو یو شمېر نور چې په بایومیټریک سیستم کې شامل شوي او لای ماشونه د موبایل ټلیفون له لارې نه دي اخیستي وایي چې تر اوسه د دغه سیستم د ګټو څخه خبر نه دي. د پروان په ولایت کې د حبیب په نوم یو ښوونکی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه یې د موبایل له لارې د ماش ترلاسه کول نه دي تجربه کړي.
د سه ما قبلا بایومیټریک شوه.
دوه درې میاشتې وړاندې بایومیټریک سیستم کې شامل شو. تر اوسه مثبت او منفي پایله یې څرګنده نه ده. سیم کارتونه مو ترلاسه کړي دي خو تر اوسه مو ورڅخه کار نه دی اخیستی.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د مخابراتو ټکنالوژۍ وزارت د پوهنې وزارت سره په ګډه دا پروژه د ننګرهار، کندهار او پروان په ولایتونو کې پیل کړه چې په ترڅ کې شاوخوا 6300 د پوهنې کارکوونکي او ښوونکي په دغو ولایتونو کې د بایومیټریک په سیستم کې شامل شول. او اوس 3130 ښوونکي په عملي ډول د دغه سیستم له لارې خپل ماشونه اخلي. د موبایل له لارې د ماشونو د ورکړې سیستم کې تر نوملیکنې او بایومیټریک وروسته د هرې میاشتې په پای کې د ثبت شوي کارکوونکي او ښوونکي ته د هغه د موبایل له لارې د معاش رسیدلو پیغام ورزی. او لاغه وروسته خونکی او کارکونکی کولی شي چې پر ټاکلي وخت افغان بی سیم روشن مخابراتي شبکو د نمندګۍ ولري او یا هم بانکونو څخه خپل ماشونه ترلاسه کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. پاکستان غواړي چې د خپل اقتصاد د باثباته کولو او د پولي زیرمو د کمیدو د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته واخلي. نور حال په رپورټ کې واوري.
وقت د عمران خان پر رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د تادیاتو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ شوی دی. اوس دا هیواد غواړي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه مالی مرسته وغواړي.
وزیر اعظم جو ہیں
د پاکستان لومړی وزیر د اقتصادي چارو ل ارشد او کارپوهانو سره سلام مشورونه ورسته نن فیصله وکړه چې د نړیوال پولی صندوق سره خبرې وشي. غواړو د ثبات یو داسې پروګرام رامنځته شي چې د هغه له مخې وسنۍ ناوړه وضعیت کنټرول کړی شو.
که څه هم د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر د هغو پیسو اندازه معلومه نه کړه چې ټاکل شوی د اسلام آباد د پیسو له نړیوال صندوق څخه وغواړي، خو کارپوهان وایي چې پاکستان له اوسني حالت څخه د وتو په موخه شاوخوا 200 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. پاکستان له 1980 کال راهیسې څو ځله له IMF څخه د مرستو غوښتنه کړې. تیر ځل اسلام آباد اوسني کړکیچ ته ورته د یو ستونزمن حالت سره مخ و چې له یاد بنسټ څخه 6.6 میلیارد ډالره پور ترلاسه کړ. پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ټاکل شوی ده د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر روانونی په اندونیزیا کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. اخوا د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستن لاګارد وایي چې نړیوال تجارتي رقابتونه او د تعرفو لوړوالی له تجارت سره مرسته نشي کولی.
موږ تل ویلي چې تجارتي سیالۍ او تجارتي تعرفې د نړۍ په سطحه مرسته نه کوي او ممکن منفي اغیزې ولري. همدې ټکو ته په پام غواړو چې ټول هیوادونه او بنسټونه سره راغونډ شي او د هغو قوانینو د ودې لپاره موافقه وکړي چې له مخې تجارت کوي.
میرمن لاګارد وایي د IMF او نړیوال بانک د رواني اونۍ په غونډه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او چین د تجارتي اختلافاتو په ګډون د نړیوال تجارت پر ګټو په مالی برخو کې د ټکنالوژۍ د کارولو پر اغیزمنتوب، د ټیټ عاید لرونکو هیوادونو پر وضعیت او د لوی اقتصاد په اوږدمهاله اهدافو بحث وشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، واقعا هیڅوک نه پوهیږي چې ولې ماشومان له وخت څخه د مخه پیدا کیږي، مګر له وخت څخه د مخه د زیږیدونکو ماشومانو وزن له 1500 ګرامو څخه کم وي. د متخصصونو یو ټیم په واشنگتن کې د ماشومانو د طب په ملي مرکز کې یو پلان وړاندې کړی دی چې وایي دغه ماشومان د دې فرصت لري چې په خوشحالۍ سره ژوند وکړي. د امریکا ژغ خبریالی کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
کله چې د ونیساو او حاکم زوی وزېږېده، د دې د امیدوارۍ فقط 4 هفتې تیرې شوې. دا ډار شوله د دې د نوي زېږېدلې زوی جیسي او وزن څه کم 1.6 ګرامه یا تقریبا 1.5 پاوند. او حاکم وای
I couldn't even change his diaper. I was so nervous and anxious. He just looked so frail.
ما حتی د خپل زوی کالی بدل نه کړل. ډېر عصبانی او پریشان وم. دی ډېر کمزور معلومېده، مګر نرسانو ډېر مرسته کوله او تشویقوله مې. او حاکم او جی سي نیکمرغه وو. جی سي د مکمل غذا د مطالعې په وخت کې د ماشومانو د ملي طب په مرکز کې په عاجل واډ کې وو. د روغتون د عاجل واډ د متخصصانو ټیم غوښتل چې وویني که د جی سي او له وخت نه د مخه زېږېدلو ماشومانو د وزن په زیاتولو کې مرسته وکړي او د دوی په وده کې ښه والی راولو. مایکل ریډور د روغتیایي چارو مدیر دی چې د دغه ټیم مشري کوي او وایي
Premies in particular have a high incidence of malnutrition as well as poor development.
په خاصه توګه پریمیز د نامکمل غذا او د کمزوري وده د پیخو سره مخامخ ده. ریډور وایي دغه مایکرو پریمیز په وجود کې ډیره کمه چاقي لري او دوی انرژي نشي ضایع کولی. ځینې په ماشین کې اچول شوي دي، شاوخوا حرکت نه کوي چې کالوري وسیزي. دغه ټیم په هغو ماشومانو باندې تمرکز کوي چې کله او څه خوري، کایتلین فورست د دغه څړنې مشهور نرسه ده او وای
We noticed that a lot of our practitioners and the way that they were providing feedings for
پامنګ ته ډیر ډاکټرانو او هغه طریقې څرګند هغه کم وزن ماشومان ته خواړه ورکوي چې 1500 ګرام یا لدینه کم وي دوی ته په بیلو طریقو خواړه ورکول کیږي دغه ټیم غواړي هغه خواړه معیاري کړي چې ماشومان ته ورکول کیږي ځکه طبي اسناد ښایي دا د ماشومانو په وده کولو کې مرسته کوي فورست ویلې هر چیرې چې ممکن وي دغه ټیم د مور په شیدو باندې ټینګار کوي فورست بیا وایي
That is what's best for the premature babies. They tolerate it better, has great antibodies.
دا له وخت نه د مخه زیږیدونکو ماشومانو ته له ټولو نه ښه طریقه ده. دوی دا تحمل کولی شي او پوره دفاعي مواد لري. د شیدو ورکولو لارښود جودی کیمبل وایي د دغه ټیم د کامیابۍ په علت هغه میندې چې له وخت نه د مخه زیږیدلو ماشومانو سره دي وایي دغه پروګرام تقریبا 4 اړخه لري کیمبل بیا وایي
We know that mother's milk has growth factors in it. Can't be replaced with any other.
موږ پوهیږو د مور شیدې د ودې داسې عوامل لري چې بل هیڅ شی ځای نشي نیولی. دغه ټیم مکمله غذا معیاري کړې ده. په دې کې هغه میندې شامل دي چې هغو ماشومانو ته وړیا شیدې ورکوي چې میندې نشي ورکولی. د مور شیدې او فارمول د هر ماشوم د ضرورت پورې اړه لري. فورست وایي دا تر اوسه پورې په دغو نتیجو خوشحاله ده. فورست بیا وایي
We have been able to put protocols in place so that there's a standardization of
موږ کولای شو د داسې کړل رااله نه کار واخلو چې د ماشوم پاملرنه معیاري کوي موږ د خپل مور د شیدو اندازه زیاته کړې ده چې موږ ماشومانو ته ورکو نتیجه ډیره ښه ده ریډور ان وای د ماشومانو په وده کې پوره خواله راغله ده ریډور بیا وای
We were able to improve their weight by 30%
موږ کولای شو د دوی وزن 10% زیات کړو دغه ټیم پوره کار سره نه در رسولې دوی غواړي موجوده مکمل غذا ته دوام ورکړي چې دوی ښه نتیجې ورکوي یا نه یو ځل چې دغه تجربه بشپړ شي نو بیا به د دوی نتیجې خپرې شي چې نور میکرو پریمیز ورنه هم ګټه واخلي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د ترکیه د بندنوی چارو وزارت ویلي دی چې ترکی مقامات به د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشوګي د لا درک کېدو د قضیې په ارتباط د سعودي عربستان د قونسلګری دفتر تفتیش کړي د امریکا ژ خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي
د ترکیې د بندنوی چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې د سعودي عربستان مقامات داسې سرګندونې کړي چې ګوندې په دې باب همکارۍ ته حاضر دي مګر په دې حق لایي چې کله به دغه تفتیش شروع شي څه تفصیل نه دی ورکړی د ترکیې پولیسو په هغه دوو شخصي الوتکو پسې لټون پیل کړي چې یو هفته مخکې د استانبول په هوایي میدان کې راښکته شوي وي او داسې ګمان کیږي چې د دغې قضیې په ارتباط به 15 سعودیان انتقال کړي هم وي او د دې امکان هم شته دی چې خبریال خاشوګي به چې تختول شوی وو د دغو دوو الوتکو نه په یوې کې انتقال شوی وي د ترکیې د یوې ورځپاڼې سبا یو رپورټ وایي چې دغه دواړه الوتکې په دوبۍ او مصر کې د توقف نه وروسته ریاض ته رسیدلی دغه دواړه الوتکې د سعودي عربستان د یوې کمپنۍ چې د دولت سره ارتباط لري ملکیت دی دغه ورځپاڼې ویلي دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان محلي ترکی کارکوونکو ته ویل شوي وو چې په کوم ورځ چې ښاغلی خاشوګي هلته وي رخصت واخلي دغه خبریال په تېره هفته کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د داخلېدو نه وروسته بیا نه دی لیدل شوی د ترکیې مامورین وایي چې ممکن هلته هغه قتل شوی وي مګر د سعودي عربستان مقامات وایي چې هغه روغ رمټ د قونسلګرۍ نه وتلی او د هغه د قتل الزامونه بې اساسه بللي دي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې سعودي عربستان دې ته ضرورت لري چې دا ثابته کړي چې ښاغلی خاشوګي چې د خپل واده د اسناد دپاره هلته د تېرې سېشنبې په ورځ ورغلی وو د قونسلګرۍ د دفتر نه وتلی دی د دغه خبریال نامزده چې د ترکیې د وایي چې هغه د قونسلګرۍ د دفتر نه بهر ورته منتظره ناسته وه مګر هغه هیڅکله هم د ودانۍ نه راونه وته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په بوداپست کې د خپل سفر په وخت کې دا هم ویلي دي چې موږ به څومره چې زر کېدای شي د دغو تحقیقاتو نتیجې ترلاسه کړو، او دا هم ویلي دي چې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ مامورین په دې ځان نشي خلاصولی چې صرف دا وایي چې هغه د دفتر نه ووته. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي چې ریاض دې ته چمتو دی چې ترکیه ته اجازه ورکړي چې د قونسلګرۍ د ودانۍ تفتیش شروع کاندي. د سعودي عربستان دغه خبریال د پاچا سلمان په حکومت سخت اعتراضونه کول، او کله چې ریاض د خپلو مخالفینو په ځپلو لاس پورې کړ نو هغه په امریکا کې د یو کال دپاره ځان په تبعید کې ساتلی و. په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته نږدې احتجاجي مظاهرې هم روانې دي او شعارونه ورکوي چې دوی غواړي چې د خاشوګي په سرنوشت خبر شي، او هم یو بل شعار وایي چې دوی به د هغه ځای نه له دننه بغیر لاړ نه شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان نه وغوښتل چې په دې باب د شفافو تحقیقاتو سره خپل ملاتړ څرګند کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په روان کال کې د میلیونو مهاجرو لپاره د مرستو د رسولو مهم پروګرامونه کم کړي دي، ځکه د بشري فعالیتونو لپاره 8.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت دی او یوازې څه باندې نیمایي د دغو پیسو ورته رسیدلی دی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په درسته نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک په زور بې ځای شوي دي او 5.4 میلیونه مهاجر دي. د جنګونو او تعقیب د لاسه د بې ځای شوو خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي، او د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې څرګنده کړه هغه پیسې کمې شوي دي چې د دوی سره د مرستې لپاره وي. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس وایي دا د مهاجرو او په داخل کې د بې ځای شوو خلکو کړاو زیاتوي. دا زیاتوي محدود نقد پیسې یوازې په ژوند ژغورلو، خوړو، سرپناه او په روغتیایي خدمتونو باندې لګولی کیږي. د امریکا غږ ته وویل حتی په دې برخه کې هم کموالی راغلی دی. دی وایي په نتیجه کې د نامکمل غذا اندازه زیاتیږي، په روغتیایي مرکزونو باندې فشار زیاتیږي، او همدا شان په سرپناه باندې زور اچول کیږي. د بروندی مثال راوړه. بابر بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries, they are forced either in overcrowded schools or taking classes under tree shades. And also protection interventions and support to unaccompanied children and victims of sexual abuse.
هغه ماشومان چې د مهاجرو په حیث بروندی نه تښتېدلې دي او په ګاونډیو ملکونو کې مجبور کړل شوي دي، په داسې ښوونځیو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي یا د ونو تر سوري لاندې سبق وایي، په بې سرپرسته ماشومانو او د جنسي سرغړونو قرباني شوو ماشومانو د ژغورلو مداخلې او مرستې کولو ورباندې هم تاثیر کړی دی. یو این ایچ سی آر رپورټ ورکړی دی. بروندی، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، افغانستان، جنوبی سودان، سوریا او سومالیا شپږ هیوادونه دي چې د دوی په مهاجرو او بې ځای شوو خلکو باندې د بودیجې ستونزې تاثیر کړی دی. د مثال په ډول دغه ادارې څرګنده کړه د بروندی مهاجر پوره خواړه نه لري چې خپل کورنۍ ته ورسوي، علت یې په راشن کې کموالی دی. دغه ادارې ته دا معلومات شوي دي د کانګو په جنګ ځپلي جمهوریت او کوربه هیوادونو کې کانګولي مهاجر په خاصه توګه ځوانان کار نشي پیدا کولی او د تعلیم زمینه ورته نه ده برابره. یو این ایچ سی آر وای 12 میلیونه سوریایي مهاجر او دننه په هیواد کې بې ځای شوي خلک په بد حالات کې د ځکه موجوده پیسې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ایله بس کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پاکستان نوی حکومت افغان مهاجرو ته نوی وخت ورکړی. آیا د افغان مهاجرو بشري حقوق په نظر کې نیول سوي؟ د دوی سرنوشت به څنګه کیږي؟ په دې باره کې مو په پېښور کې د مهاجرو چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو وویلې، پاکستان نوی حکومت د کابینې فیصلې په اساس باندې هغه مهاجرین چې پی او کارټر لري یعنی پروف اف رجستریشن هغه چې د یو ایچ سی آر لخوا ورته ورکړی شوی دی
بله
دا غیته دا ټول پاکستان کې تقریبا 14 لک خو شادي دا تعداد مهاجرینو ته د 2019 یعنی د راتلونکي کال د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړي چې مجموعا 9 میاشتې کېږي
بله
او هغه مهاجرین چې هغه ته مونږ په دې روان کال کې ای سی سی کارډونه ورکړه پاکستان حکومت او افغانستان حکومت دا نوي کارډونه ورکړه او دا غي تعداد د ولک خو شانه پورې دي دا مهاجرینو ته د روان کار د دسمبر پر دې شمو نیټه پورې وخت ورکړي
بله بله
او په دې کې پاکستان حکومت فیصله کړی چې په دې حق لمانی با د مهاجرینو په حق لمانی با یو خاصه پالیسی جوړه
یو بل پښتنه دا جلیلی صاحب هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې زیږیدل دي هغه ته پاکستانی تابعیت او شناخت کارتونه خو ورکړسیوي دي او لکه څنګه چې مخکې مو هم په وویل چې بعض هغه مهاجر چې په اردو ژبه خبرې کوي یعنی د کوچنی لویسوي دي کچیر د دوی نمونه د مهاجرو په کارت کې چې هغه کارتونه دوی ته ورکوي او هغه لیکل سوی آیا دوی ته د په هغه سترګو نه کتل سي چې دوی به ځانونه بیگانه احساس کړي
دو نقطې موږ د دې چې د نوې پالیسي جوړې دغه ټول موضوعات او د ټول زاویې ته په نظر کې نیولو او کوم چې ای سی سی کارډونو والا دي په ای سی سی کارډونو کې هم هغه مهاجرین دي چې هغه تقریبا اکثریت پاکستانی کارډونه اغوستي او به هغه به ته ورکړ پاکستان حکومت او یو ځکه کډونه واغسته یا د 2002 پورې دیم متر اوسه پورې هغه یو ری مهاجر شي او بیرته راغلی ډیر کم خلک دا چې و چې هغه د رجستریشن نه د 2002 کې پاتې خو اکثریت دا چې و چې هغه تقریبا خپل یا خپلې کارتونه نه واغستي نور کارتونه واغستي او یا په داسې طریقې سره کړیو چې هغه یو ری مهاجرت افغانستان ته رسمي ختم کړو بیرته راغلی بینان د دې هغه سټیټس چې د دوه ملکونو ترمنځ منل تر څو چې د پاسپورت ورکړي پاتې د نېشنلټی خبره چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه معنی اوس څرګندوري په کراچۍ کې وکړلې په څول کې دوه تیا کسان هغه څوک دي چې په ودی ښکا ته د ښکاله دوران کې دوی پیدا شوې لا ټول 100% زموږ مهاجر هغه دي چې دا غي نه راغلي دي او 25% په دې کې یوازې زموږ ځوانان تشکیل دي دا ځوانان چې دوی پیدا شوې دي د دې د فرهنګ نه دي د ټول شان نشات چې هلته پیدا شي هلته غټ شي هلته متاثر دي بنان پاکستان حکومت بنیادی په کراچۍ کې یوازې البته خاص جغرافي موقعیت په اساس باندې خاص نزاکتونه تنظیمونه په منځ کې یا هغه ځکه اعلان کړو چې موږ به بنگالیانو ته هم ورکوو هغه مهاجرین چې افغانان دي هغه ته به هم ورکوو دا موضوع به ډیر زیات مراحل ولري په دې اساس باندې به پاکستان هغه بعضی ګوندونو دغه مخالفت وکړو د پارلمان ته به موضوع زیات د خطر به خاص قانون سازي کیږي دا فکر کوم نو کوم چې دې وختونه کې عمل شي
بله تاسو یو کور ودان ډیر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
د لوی پکتیا کروندګرو له دولت غوښتنه دي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. کروندګر وایي چې حاصلات یې د راټولولو پر مهال په ډیره کمه بیه للا سوځه. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورت را لېږلې دي.
د لوګری و بزګر عبدالواحد د خپل باغ د بادامو د حاصل ایوانه منه په ګردیز کې د کرنیزو محصولاتو په هغه نندارتون کې یې چې پر پکتیا سربیره له ګاونډیو ولایتونو هم ورته کروندګرو خپل حاصلات راوړي. هغه آشنا رادیو ته وویل چې د بادامو په ګډون د لوګر ځینې نور میوجات او سبزیجات بهر ته صادریږي. خو د ده په وینا اساسي ستونزه دا ده چې حاصلات یې د راټولولو پر مهال په ډیره کمه بیه له لاسه وځي.
دلته هم ډیرو خلکو خوښ کړل، مینهوال تقریبا سته دي. زمونږ باغداري ته ډیر زړه ښه کیږي، د قانون تشویقیږي. مونږ دغه پیغام خپل نورو باغدارانو ته وړو، انشاءالله دې سره به مملکت او لوګر روښانه کړي.
د ګردیز د کرنیزو محصولاتو په دغه نندارتون کې د یو شمېر ښځو له لورې په کورونو کې تولید شوي توکي هم ایښودل شوي. په دې کې اچار، مربا او ځینې نور شیان شامل دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.